از شنونده ها قضاوت خواهد کردن. تشکر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. تا برنامه آینده، الله حافظ.
سلامونه، وخت په خیر. لا زه در یوس خیروانی خبری مجله ته موزه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې ورچې د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار شوی هر کله کوي. په نورو راپورونو کې بل دې خبرې کې چې پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو ته د رای ورکوونکو نوملړ نه دی زړوله. خو تر دې هر څه مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي د طالبانو له لوري د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. تندر قولي اردو وایي چې په غزنی ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او سعودي عربستان وایي که ثابته شي چې د تیلو پر تاسیساتو ایران حمله کړې نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وبولي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي د طالبانو لخوا د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قولي اردو په یو خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه وایي مولوي ګل احمد چې په ابوذر مشهور و تېره شپه له خپلو اتو وسلوالو سره د امنیتي دفاعي ځواکونو په عملیاتو او هوایي حمله کې ووژل شو او 13 نور وسلوالې ټپیان شول. د خبر پانې له مخې نښته وروسته له هغه پیل شوه چې دې ډلې د افغان ځواکونو پر مرکزونو حمله وکړه. په خبر پانه کې همداراز ویل شوي دي چې په نښته کې د ولسي پاڅونوالو دوه وسلوال هم وژل شوي او د افغان ځواکونو څلور سرتیري ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قولي اردو وایي چې د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 203 تندر قولي اردو ویان جګړن ایمل مومند نن ازادۍ راډیو ته ویل افغان ځواکونو د غزنی ولایت د رشیدانو ولسوالۍ په درې قیاق سیمه کې شپږ وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې د دیاک ولسوالۍ په تاسنګ او د وغز ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې هم څلور وسلوال وژل شوي او اته نور ژوندي نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د مقر ولسوالۍ په رحماني کلا او خمارخیلو سیمو کې د توپچي ځواکونو په ډزو هم څلور تنه وسلوال وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. په پروان ولایت کې د یو وسلوال کس په ډزو یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پروان ولایت د سیدخیلو ولسوال احمد لمر عثمانیار ازادۍ راډیو ته وویل نن غرمه د سیدوکان انچو سیمه کې دو موټر سایکل سپرو د فقیر اغا په نوم پر یو ملکي کس ډزې وکړې او ویې وژه. نوموړی وایي چې په پیښه کې دوه ماشومان هم ټپیان شوي دي. عثمانیار وایي برید کوونکي طالبان وو چې په تېښته بریالي شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د رامنځته شوي حالت سوله ایز حل غواړي، خو که د تحقیقاتو په نتیجه کې ثابته شي چې دا برید د ایران له خاورې شوی نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وبولي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن له CNN تلویزیون سره په مرکه کې د بقیق او خرایس د تیلو پر تاسیساتو د شوي بمبارۍ د جلا ارزونو په اړه چې په یوه کې د کارول شویو توغندیو د سرچینې او په بله کې د ایران له قلمرو د دې حملې د ترسره کولو خبره کیږي د تفکیک یادونه وکړه. الجوبیر وایي موږ ایران هسې هم مسؤول ګڼو ځکه چې بی پیلوټه الوتکې او توغول شوي توغندي په ایران کې جوړ شوي او استول شوي دي. خو الجوبیر زیاتوي که ثابته شي چې دا حمله د ایران له خاورې شوې هغه به بیا بېله خبره وي، زموږ دریز به هم بل وي او دا به د سعودي عربستان پر ضد د جګړې اعلان وګڼل شي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د برید مسؤلیت د یمن ایران پلوي حوثي اغي ډلې سمدستي ومانه. سعودي عربستان د امریکا متحد دی چې د حوثي اغیانو پر وړاندې د یمن د حکومت ملاتړ کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وی هیواد به ملګرو ملتونو ته په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره یو پلان وړاندې کړی. په پام کې ده چې ښاغلی روحانی د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون وکړي. روحانی نننۍ څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ایران کې له عراق سره د دې هیواد د جګړې د کلیزې د قربانیانو لپاره د یوې اونۍ ویر پلان شوي مراسم پیل شوي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د عراق پر ضد په جګړه کې د ایران د پوځ میړانه د پوځي پریډ او نورو رسمي پروګرامونو په ترڅ کې وښودل شي. روحانی پر دولتي ټلویزیون په خپله وینا کې وویل بهرني ځواکونه د ایران او سیمې لپاره ستونزې او ناامني جوړوي. او رستای خبر په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې شپږویشت کسان مړه او دولس نور ټپیان شوي دي. د ګلګیت بلتستان د یامیر ښار د پولیسو ویان محمد وکیل د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې ډریور د موټر اداره له لاسه ورکړه. چارواکو ویلي چې دا بس له سکاردو څخه راویل پنډۍ ته روان و. ګلګیت بلتستان د پاکستان د شمال لویدیځ غرنۍ سیمه ده. پر نریو سړکونو یې موټر یوازې په تاوده هوا کې تګ راتګ کوي او د ژمي په اوږده موسم کې دا لارې په درنو واورو پوښلې وي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خپرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر له هغو څرګندونو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو بیا پیلېدو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی.
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی په خوانی سفیر، یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
د رمو د مشانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نظر هم پوښتلی دی.
زه فکر کوم که چیرې طالبان آماده سي او که نسي، بالاخره دوی به مجبوري چې د افغان دولت سره کښېنول. د لپاره چې د دوی طرف مقابل اخلي د افغان دولت، افغان حکومت ده.
په نورو موضوعاتو کې بیا وری چې پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه دی زړولی.
کار د ټاکنو هغه تجربه بیا تکراری، یو خود خلکو ازدحام بیربار باری مرکزونو په خلی کې زیات وي تر څو چې هغه پوسی چې په کوم محل کې دوی نوم ده.
بلخوا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورنوي.
هر روز میبینیم که یک مشاور
تاسو هر ورځ وینئ چې یو سلاکار کمپاین کوي. همدارنګه د کابینې غړیو مخته په کراتو مراجعه کړي. حال دا چې د کابینې غړي حق نه لري چې د غنی په ګټه کمپاین وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا وری چې په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړي او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خپرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 1290 او د اف ام په 1.5 سپو اوریدل شي. هیله ده د دې خبرونې تر پای را سره اوسئ او په خبرونه کې راټول شوی ټول مطالب را سره واورئ. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی هرکلی کوي. راین کراکر تازه فاکس نیوز ته ویلي که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي نو د افغان حکومت ونډه باید په لومړۍ کرښه کې وي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغو اعلان کړې. ډېره نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
که څه هم امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل په اړه هوډ نه دی څرګند کړی، په کابل کې د دغه هیواد پخوانی سفیر راین کراکر وایي که خبرې بیا پیلېږي نو افغان حکومت دې پکې د پام وړ ونډه ورکړل شي. راین کراکر تازه له فاکس نیوز سره په ځانګړې مرکه کې د ټرمپ له لوري له طالبانو سره د مذاکراتو د لغوه کېدو ننګه کړې. هغه وایي که موږ له طالبانو سره خبرې کوو او افغان حکومت پکې شامل نه وي نو د د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوړو. هغه څه چې کلونه مو یې ملاتړ او ورباندې مصرف کړی، موږ باید بیرته داسې سیاسي پروسې ته وګرځو چې مختلفه وي او په دې کې باید افغان حکومت په لومړۍ کرښه کې وي.
We shouldn't think we're losing this war.
خغلی کراکر زیاتوی که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو نه وي، نو باید انتظار وکړو څو دوی معاملې ته چمتو سي. امریکا باید فکر ونه کړي چې دغه جګړه یې بایللې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر له څرګندونو او وړاندیزونو هرکلای کړی. د دغه شورا د اجرایوي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخواني سفیر، زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی د افغان خلک او د افغان نظام او حکومت اخلي هغه به مشروعیت به ولري. یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی، خو طالبانو تل انکار کړی. بلخوا افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو تر وخته ځنډولې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې خالد سادات وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ورګډول د امریکا د کانګرس د غړیو غوښتنه ده.
نه، زما باور ده چې په اصل کې د امریکا د ولس، د امریکا د خلکو په عین زمان کې د امریکا د کانګرسمنانو غوښتنه ده تر څو دغه خبرې کې واقعا په بریالۍ توګه مخکې لاړ شي. یا امریکایان د مسؤلیت سره د افغانستان له خاورې څخه وځي، باید افغان حکومت د مذاکراتو برخه وګرځي.
ښاغلی سادات زیاتوي طالبان مجبور دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. که دا فرصت له لاسه ورکړي نو خبرې ناکامیږي چې زیان یې بیا دوی ته رسیږي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ له خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدو وروسته طالبانو ویلي وو چې دوی د خبرو بیا پیل ته تیار دي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ نوی اقدام نه دی سوی. افغان حکومت هم ویلي چې اوس مهال ټاکنې د حکومت لومړیتوب دی او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو مسؤلیت به تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت په غاړه وي.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي که چېرې امریکا په طالبانو فشار راوړي، تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل د سولې مذاکرات هغه مهال بریالی کېدای شي چې په جګړې کې ښکېل لوري په خپلو کې سره مخامخ خبرو ته کښېني. رحمت افغان له ښاغلي صدیقي سره پتیړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د راین کراکر دغه څرګندونې څومره مهمې او شونې دي. هغه وایي
پخواني سفیر د امریکې په افغانستان کې د دې کوم څرګندونه او کوم خبرې چې کړی دا موږ تاییدوو او دای په اساس باندې تاسو وګورئ طالبان په ټول افغانستان کې دغه 5000 یا کم زیات دوی نفوذ لري. دوی نشي کولی چې 2 میلیونه نفوذ د افغانستان په خپل ولګه ونیسي او کوم نامشروع غوښتنه چې لري په دې تطبیق کړي.
که چیرې افغان حکومت له طالبانو یا امریکا سره په دې خبرو کې ورګډیږي، د افغانستان د حکومت موقف به څه وي؟
په مو د افغانستان د دولت نه مو غوښتنه دا ده کله چې د سولې بحث کیږي موږ په افغانستان کې دایمي سوله غواړو. د دې په سن کې بین الافغانی سوله غواړو، نه دا چې په دې کې بهرنیان هم خپل تذکیرې اخیستي د افغان په نوم باندې افغان طالب باندې دلته به استازیتوب کوي. او د دې په څنګ کې دوی به په افغانستان کې امارت نظام غواړي او دغه اوسنی نظام ختم نه غواړي. دا هغه پروسې دي چې دغه موضوع ټول افغانان د دې نه مخالفت کوي. یوازې حل لاره به دی کله چې طالبان راځي د سلیم ورځ باندې بحث کوي، غوښتنه به دایي چې تاسو اول اوربند وکړئ، د اوربند نه وروسته تاسو په راتلونکي کې انتخاباتو کې تاسو خپل کاندید ورکړئ، بیا به دا ولس قضاوت کې چا ته رای ورکړي. او د دې په څنګ کې قطعا افغانان د زور په حساب باندې هیڅ کله چا د سر نه ټیک کړی او دوی چې څومره زورونه وهي بیا هم لګیام ناممکن ده. یوازینی حل لاره به دی چې موږ بین الافغاني صلح ولرو بغیر د قضیې شر.
طالبانو له دې لاندې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو نه انکار کړی و، د حکومت په رسمیت نه پیژندلی. تاسو له نظره طالبان به دا ځل د امریکا په غوښتنه چې دا تر اوسه پر یو وړاندیز ده دې ته چمتو سي چې له افغان حکومت، امریکا او طالبان خپل منځ کې نوې سولې خبرې پیل
کړي؟ زه فکر کوم چې طالبان آماده سي او کله چې بل اخر دوی به مجبوري چې د افغان دولت سره کینی ولر لپاره چې د دوی طرف مقابل اصلي د افغان دولت، افغان حکومت ده. او که دوی په واقعه سره دوی اراده د صلح لري نو دوی د خپل افغانانو سره د کینی د خپل افغانانو سره د خپل مشکل حل کی، یو بل باندې به سره تفاهم ورسی، یو بل قانوني، یو بل قانوني کو سره، یو بل به دلایل سره شریکو سره، یو بل به قناعت ورکو. نه دا چې متاسفانه متاسفانه کله چې مونږ نورو لاري لټو او بهرنیان په دې کې داخلو دغه کومک وړو تاسو دغه په مقابل کې شعارونه ورکوي زنده باد مرده باد وایي د دې په څنګه به تاسو دغه لمن نه سي چې راځي مونږ سره تاسو همکاري وکړو د سره په مورد باندې ولې تاسو مستقیم ول خپل افغانان سره نه غواړي چې کینی ولسمشر د افغانستان سولې همیشه پیشنهاد دي دا وکړي تاسو چې
طالبان به کینی ازر بسې مخه خبرو ته
زه فکر کوم چې چیرې د امریکایانو فشار پوری باندې زیات شي دوی به خامخا د ته حاضر شي افغان حکومت سره کینی او د بین الافغاني سولې وکړي ولدل لپاره دوی په پوره چې د امریکایانو فشار پدی باندې په مختلفو طریقو باندې بلاخره مؤثر تمامې دی شي او دی بلاخره د تاړ کیچې واقع دی د سولې په مورد باندې افغان ورس سره افغان حکومت سره کینی او خبري وکړي
دا افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې ویلي کچېر امریکا په طالبانو فشار راوړي تمه کیږي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لازادي راوړي
تاسو موږ غږ لازادي رادیو نه اورئ تاسو کولی شئ موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم وسره زموږ په ویب سایټ کې هم تاسو ګڼ شمېر مطالب او معلومات کولی شئ ومومئ او ویل ولئ پته ده ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم راځو انتخاباتي رپورټونو ته پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وایي ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملاړ نه دی ازړولی دوی وایي دا کار به دې ته زمینه برابره کړي چې یو ډېر شمېر خلک د ټاکنو په ورځ د خپل نوم د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ روان کېدای شي له رای ورکونې محروم شي اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي یو شمېر مرکزونو او د رای ورکونې محلونو کې نوملاړ راځړېدلی دی خو ځینو نورو بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره ځنډېدلې ده امید زهیرمل ډېره نور حال راکوي
داسې مهال چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي خو لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه دی راځړولی پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي رای ورکوونکي حق لري چې له ټاکنو وړاندې ډاډه شي څو نوم یې په هغه مرکز کې چې نوم لیکنه یې پکې کړي شته او کنه د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون له دې کبله چې ټول مواد د یوې بستې په شکل ولایتونو او بیا ولسوالیو ته لیږلي او تر خوا یې بیا دا ټاکنیز مواد لا هم د رای ورکونې مرکزونو ته نه دي رسیدلي نه دی توانېدلی چې د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملړ نصب کړي
کار د ټاکنو هغه تجربه بیا تکراری یو خود خلکو ازدحام بیربار به مرکزونو په خلی کې زیات وي تر څو چې هغه پوسی چې په کوم محل کې دوی نوم ده له بعد مرګه چې دغه اوس دسې وضعیت لا رواروي چې یو سړی به ډېر سرګردانې په مرکز کې تر څو چې نوم پیدا کېږي دوه حالتونه دي یا به هغه ډېر حوصله کوي او تم کېږي به او یا به خدای نه خواسته بیا حوصله کېږي او بېرته به ځي له خپل هغه رای څخه یا له حق څخه تېرېږي او بېرته کور ته به ځي
ښاغلی رشید وایي دوی له کمیسیون په دې اړه غوښتنه کړې خو تر اوسه عملي شوې نه ده د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار مؤسسه هم دې ستونزې ته اشاره کوي او وایي د قانون له مخې رایه ورکوونکي باید پوه شي چې نوم یې په سم ډول ثبت شوی او که ستونزه لري د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینواری وایي که چیرې دا نوملړ وړاندې نصب شوی وای رایه ورکوونکو کولای شول د خپل نوم د اصلاح غوښتنه وکړي خو د ټاکنو په ورځ دا کار ناشونی دی او له همدې کبله د دې اندېښنه شته چې شاید یو شمېر رایه ورکوونکي د همدې ستونزې له کبله له خپل مشروع حق محروم شي
تېر پارلماني انتخاباتو موږ تاسو ولیدل چې څومره بې نظمیان او ګډوډیان وي د درغلۍ او تقلب ته همدغه بې نظمیانو زمینه برابره کړه اوس په منظم توګه هر رای ورکوونکی په خپل قطار کې ونه دریږي او پوه نشي چې دغه مرکز ما مربوط دی او بیا دغه مرکز په دغه محل کې زه خپل رای استعمالولی شم نو تبا نغه بې نظمیان او بې ګډوډیان ډېر زیاتېږي بل ستونزه دا ده چې هغه بالاخره ناامید کیږي او خپل رای نه استعمالوي
که څه هم له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس رسنیو ته ویلي وو د رای ورکوونکو نوملړ یې د نورو ټاکنیزو موادو سره یو ځای ولایتونو ته لیږلی او مرکزونو ته له رسیدو وروسته به یې نصب کړي خو اوس د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي نوملړ یو شمېر مرکزونو کې راځړول شوی او یو شمېر نورو کې بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره ځنډېدلې ده
ځینو مرکزونو او محلونو کې نوملړ خپور شوی خو ځینو کې د امنیتي ستونزو له کبله چې زموږ د هیوادوالو امنیت ته ګواښ متوجه و نه دی خپور شوی خو نوملړ کې بشپړ اصلاحات راغلي او مشخصات اصلاح شوي دي
د افغانستان د ټاکنو قانون د 2 مادې له مخې کمیسیون مکلف دی چې د رای ورکوونکو نوملړ د ټاکنو له ورځې وړاندې د رای ورکونې په مرکزونو کې راوځړوي خو دا نیټه یې نه ده مشخصه کړې چې له ټاکنو څو ورځې وړاندې باید دا کار وشي. د دې ترخوا کمیسیون پریکړه کړې چې د ټاکنو په ورځ درای ورکوونکي ټولې ځانګړنې د پیژند پاڼې او همدا ډول سټیکر نمبر له مخې د نوملار سره پرتله کړي، خو که چیرې کومه تېروتنه ولري رایه نشي ورکولی. ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس مهال د رای ورکوونکو نوملړ په خپله رسمي ویبپاڼه خپور کړی دی او له خلکو یې غوښتي چې کولی شي هلته د خپلو مشخصاتو په اړه د خپل سټیکر نمبر په واردولو سره معلومات په لاس راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو کمیسیون په رسمي پاڼه بیا یو شمېر رای ورکوونکو د نیوکې په توګه لیکلي چې نومونه یې په غلط ډول ډیټابیس ته رسېدلي او د اصلاح لپاره یې د لارښوونې غوښتنه کړې. خو ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټولو هغو کسانو چې د تقویتي نوملیکنې پر مهال د خپلو مشخصاتو د اصلاح فورمې ډکې کړي ټولې ځانګړنې له اصلاح وروسته ثبت شوي دي. امید زهیرمل، آزادي راډیو، کابل.
بل انتخاباتي رپورټ دا چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورن کړ. ښاغلی حفیظ د یکشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د کابینې د غغړې ورڅخه غوښتي چې د ولسمشر غنی په ګټه تیر شي، خو د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړه. د نور تفصیل د ښاغلي ناجیه صاحب په راپور کې.
د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د کابینې غړي په ځانګړي ډول د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورنوي او وایي ولسمشر غنی د کمپاین لپاره له دولتي امکاناتو کار اخلي. ښاغلی حفیظ د یکشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل
تاسو هر ورځ وینئ چې یو سلاکار کمپاین کوي، همدارنګه د کابینې غړي او مکتب په کراتو مراجعه کړي. حال دا چې د کابینې غړي حق نه لري چې د غنی په ګټه کمپاین وکړي. د کابینې یو غړی د حج او اوقاف وزیر سوزلې موږ سره ناسته کړې او ویلي دي چې د غنی په ګټه اتیر شم.
نوموړي همدارنګه وویل د امنیتي ستونزو او د دولت له لورې د نه همکارۍ له امله نه دي توانېدلي چې کمپاینونه ولایتونو ته وغځوي او په دې اساس باید د کمپاینونو موده وغځېږي که نه د انتخاباتو نتایج ورته د منلو نه دي. دې سره هم مهاله د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب د ښاغلي حفیظ دغه څرګندونې رد کړې.
داسې هغه فکر کوي چې ما کمپاین کړی قطعا غلطه وایي. زه دا خبر ردوم که زه کمپاین وکوم او کمپاین ته اراده ولرم زه د یو سیاسي ګوند مشر یم، نو زه کولی شم محلي تر لږه په خپله ګوندي مجلس کې خپله حضور پیدا کړم او خپل حمایت او دعوت په خپله خوله باندې واضح وکړم. حتی ما ځان ته دا اجازه هم نه ده ورکړې چې زه په خپله باندې هغه وکوم، په خپله باندې د خپل ګوند له لارې کمپاین کوو. ګوندي خلک به کمپاین کوي خو ما لا تر اوسه خپل غږ نه دی پورته کړی.
له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون بیان زبی سادات وایي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. تر دې وړاندې هم ورته تورونه موجود وو، خو د ولسمشر غنی انتخاباتي ټیم دغه تورونه بې اساسه بللي. د سره د جمهوری ریاست د نوماندانو کمپاینونه هم روان دي. کابل میشتو سلګونو هزارګانو له دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر غنی وویل کچیرې د افغانستان دښمنان په هزارګانو او اهل تشیع حملې کوي هغه ورځ زه هم هزاره یم او هم شیعه. نوموړي وویل هزاره توب نن ویاړ دی نه جرم. همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمعیت د انسجام شورا له دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له بلې خوا د عبدالله عبدالله تر مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم بیا په ننګرهار کې غونډه وکړه. عبدالله عبدالله په جلال آباد ښار کې یوې پراخې غونډې ته په وینا کې د ننګرهار وروستۍ پیښه وغندله او ټینګار وکړ چې د بریالي کېدو په صورت کې به خپل سري عملیات بند کړي. ښاغلي عبدالله وویل چې د ننګرهار د ولسونو دغه پراخ حضور د ملي وحدت یو ښه تمثیل دی او کچېرې دی واک ته ورسیږي نو د ننګرهار د خلکو ټولې غوښتنې به عملي کړي.
پنځلس رسنۍ چې د خپلو کارکوونکو شپږونه تر یوویشت میاشتو پورې معاش نه دی ورکړی. په دې نور حال به د خاطر پردیس په دغه راپور کې واورو.
مهریه رضوي یو نیم کال د زن په خصوصي ټلویزیون کې خبریاله وه. هغې په میاشتني ډول اته زره افغانۍ معاش اخیسته چې په دې اته زره افغانیو کې شپږ زره یې د امریکا د نړیوال پراختیایي بنسټ یا یو اس آی ډی یا د پروموټ پروژې لخوا ورکول کېده او یوازې دوه زره افغانۍ یې زن ټلویزیون ورکولې. مهریه وایي وروسته له دې چې د زن ټلویزیون د دې د څلورو میاشتو معاش ورنه کړ دا مجبوره شوه چې له دې ټلویزیون سره خپل کار پای ته ورسوي. وروستي ځل لپاره چې هغې د خپل معاش د غوښتنو په پار ګام پورته کړ د وږې دېرشمه وه، خو بیا د هغې په خبره چې د زن تلویزیون ورته منفي ځواب ورکړ.
ما چې له دې ځایه استعفا ورکړه د دې لامل دا و چې معاش نه راکوه. وروسته یې راته وویل چې معاش به په میاشتني ډول 5000 افغانۍ وي چې ما ونه منله.
سمیر د دې ټلویزیون بل هغه کارکونکی دی چې له دې ټلویزیون څخه یې استعفا ورکړی. هغه وایي د ده په څیر یو شمیر د دې ټلویزیون نور کارکونکي هم دي چې معاشونه یې نه دي ورکړل شوي. د ده په خبره د نهو میاشتو د کار څخه یوازې ده ته 40000 افغانۍ ورکړل شوي او پاتې 40000 افغانۍ نور یې د زن ټلویزیون پوروړی دی.
درونه کیږي چې مخت چل راکوي هر ورځ
خو دې ټلویزیون
ریس بابل سبا پلمه کوي چې ماش مو درکو
چې دغه ډول څرګندونې هغه کارکونکي کوي چې له ټلویزیون څخه شړل شوی دی.
هر فرد د جزار نه هدا اداره کې
هر هغه څوک چې له یو بنسټ څخه وویستل شي د دوی لومړی کار دا وي چې په ټولنیزو پاڼو کې وایي چې ما استعفا ورکړه. خو دا نه وایي چې زه یې وشړلم.
خو کیدای شي په دې برخه کې ځینې نیمګړتیاوې هم وي. د زن ټلویزیون یوازینۍ رسنۍ نه ده چې له خپلو کارکوونکو پوروړې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یا نه وایي په افغانستان کې د ګوتو په شمیر رسنۍ دي چې خپلو کارکوونکو ته په منظم ډول معاشونه ورکوي. د دې ادارې رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15 غږیزی او انزوریزی رسنۍ دي چې د شپږو څخه تر 21 میاشتو پورې د خپلو کارکونکو معاشونه نری ورکړي خو نوموړي د دې رسنیو نمونه وانخستل. خلوتګر وایي د دې رسنیو مسؤلینو ژمنه کړې چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو کارکونکو معاشونه ورکړي.
اگر بر مبنای تعهدی که همراه ما دارن عمل نکنن ما
که د هغه ژمنې له مخې چې دوی له موږ سره کړي عمل ونه کړي موږ یې نمونه خپرو او له دې پرته بله لار نه لرو. موږ باید د دې رسنیو نمونه واخلو تر څو حکومت د خپلو قوانینو له مخې له دوی سره چلند وکړي. موږ پرته له نوم څخه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت او همداراز د شخړو د حل کمیټې په همکارۍ د دې رسنیو قضیې
په همدې حل کې دی. او انشاءالله چې یو بل پخوانی خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تیرو دوو میاشتو ماشي نه دی ترلاسه کړی. هغه شپږ میاشتې له مشل ټلویزیون سره کار کړی خو د 15 میاشتو د معاش نه ورکولو له کبله یې استعفا ورکړه. د خبریال په خبره مشل ټلویزیون معمولا دوه لومړۍ میاشتې خپلو کارکونکو ته معاش نه ورکوي. هغه ادعا کوي چې د ده په ګډون د دې ټلویزیون یو شمېر نور کارکونکي هم خپل معاشونه نه دي اخیستي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ډیره زیاته مننه چې تر دې مهاله زموږ سره یاست او له ازادي راډیو څخه د مازدیګرنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم یوه نړیواله موضوع په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې وکړې او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه یې کوله. دا له هغې رئیسې چې السیسی واک ته رسېدله لومړی ځل دی چې دومره خلک واټونو ته راوځي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د مصر د پلازمېنې قاهرې په ګډون په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې. مظاهره کوونکو له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه کوله. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقونو مرکز پرون شنبه وویل د دوو خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي خو د چا د مرګ ژوبلې راپورې نه دی ترلاسه کړی. د بلوا ضد پولیسو له لورې د ډنډو او اوښکې بهوونکي ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیتو پراک شوې. دا له هغې رئیس چې د السیسی حکومت ورسته ځل مظاهرې ځپلې په دې هېواد کې نادره مظاهرې دي. ورسته له هغې چې د هغه د حکومت پر ضد مظاهرو لپاره آنلاین غوښتنه وشوه په سلګونو کسان د مصر په سویس ښار کې پرله پسې دوهمه شپه واټونو ته راوتلي وو. د مصر سوداګر محمد علي چې په تبعید کې اوسي او د مصر پوز او حکومت په فساد تورن کړی له مصریانو غوښتي وو چې واټونو ته راووځي او مظاهرې وکړي. پخوانی جنرال السیسی ته د یو داسې مشر په سترګه کتل کیږي چې د سیاسي مخالفینو د ځپلو او د منتقدینو د غلي کولو لپاره سخت ځپنې ته مخه کړې او زرګونه کسان بندیان کړي دي. نوموړي په 2014 کال چې هغه مهال د مصر دفاع وزیر و پخوانی انتخاب شوی اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ. د هغه حکومت له مخکنیو مظاهرو وروسته داسې قوانین تصویب کړل چې په عامه ځایونو کې ټولې مظاهرې غیر قانوني اعلانوي. پرون د مصر په پلازمېنه قاهره کې تحریر چوک ته نږدې په سلګونو کسانو مظاهرې وکړې. دا د هغو مظاهرو اصلي ځای و چې په 2011 میلادي کال د مصر د اوږدې مودې مستبد ولسمشر حسن مبارک له واک لرې کړ. یوې امنیتي سرچینې فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 40 کسان په قاهره کې نیول شوي دي. د دې آژانس خبرلان وایي چې امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مظاهره کوونکو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړ. د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د مصر له چارواکو غوښتي دي چې د سوله ییزو مظاهره کوونکو حقونه خوندي کړي. د روانې اونۍ په پیل کې السیسی د پر حکومت د فساد لګېدلي تورونه رد او هغه سوچ درواغ بللی و.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان جی او رونا با انشاءالله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږ